زیاته مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غني د هغه سرګندونو حال درکو چې پرونی په کابل کې د خپل وروستي سفر او همدارنګ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې په عملیاتو کې 25 وسلوال وژلي دي. ولسمشر اشرف غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د مخدره موادو قاچاقبران محاکمه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ او هسکه مینه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 25 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات پرون ترسره شول او د داعش درې وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د مځکنیو عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی له داعش سره په جنگ کې وژل شو. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې په افغانستان کې خایي د داعش 200 وسلوال فعالیت کوي، خو افغان چارواکي شمیر تر 1.5 زر تنو زیات خي. ولسمشر اشرف غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلي غني پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نړیوالو قاچاقکوونکو او هغه هیوادونو چې د نشه یي موادو قاچاق ته د ترانزیت لاره ورکوي په تیرو 10 کلونو کې 800 زره میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ګټلي. ښاغلي غني په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق په اړه په خبرو کې وویل چې موږ په دې تجارت کې لاس نه لرو. ټینګار یې وکړ افغانان به د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو پر ضد د قانوني چلند هرکلی وکړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو لکخت او قاچاق سره د مبارزې وزارت ویلي چې سکال د تیر کال په پرتله 10% زیات کوکنار کرل شوی. د تیر کال په مقایسه 10% زیات وبخې د چارواکو په وینا په هغه سیمو کې چې حکومت واکمني کمه ده زیات کوکنار کرل کیږي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاعي ادارې د عدالت د ټولو لپاره په نوم فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل
ماشومان زندانیان خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدای نه دی، او هغه زندانیان چې په زندان کې پرودي او قضیې حتی بررسی کیږي نه، د عدالت بر هم وکیلان زی دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا و نیسي او هغه دفاع کوي.
په خوست کې د خزو د حقونو مدافع ډلې په ځانګړي ډول د خزو پر حقونو لتهرو یو شکایت لري. د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې خزو ته د تعلیمي امکاناتو محدودیت د حقوق پر بشري حقونو تیر ته زمينه برابر کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د وو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکېچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ټیلرسن او د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوې غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د وو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، اردن، قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د وو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیا له دې ډلې څخه وروسته لاغه ویستل شو چې په 2016 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه د روسیې و برخه وګرځوله. باور دی چې په دې غونډه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي روښانه کړي. امریکا په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې پر سوریه پر یوې پوځي اډې د توغندیو بریدونه وکړل. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، د امریکا او برطانیې لخوا پر روسیې فشارونه زیات شوي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال دغه هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. ټیلرسن ویلي روسیه موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهېږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعاو په قهر کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 4 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه 6 اتیا تنه وژل شوي دي. اخوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد لرې کېدل وګوري. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل امریکا په پام کې نه لري چې له واک څخه د اسد د لرې کولو لپاره خپله اقدام وکړي. مک ماستر په خپل لومړنۍ تلویزیوني مرکه کې زیاته کړه د دې درک ډېر سخت دی چې څنګه یو سیاسي حل کېدای شي د اسد رژیم د دوام سبب شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل اوس دا نه وایم چې موږ به هغه کسان وسو چې دا بدلون به رامنځته کړو. نوموړي زیاته کړه هغه څه چې دای ویل غواړي دا دی چې نور هیوادونه باید سختې پوښتنې له ځانه وکړي. مکماستر وویل روسیه باید له ځانه وپوښتي چې ولې د یو قاتل او داسې رژیم ملاتړ کوي چې د مکماستر په وینا خپل خلک په ډله ییزه توګه وژني. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی خپل پوسټ امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. په مصر کې پرون پر کلیساو په حملو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شو. ولسمشر السیسی خپل پوسټ امر وکړ چې په بیړین ډول د دې هیواد په ټولو ولایتونو کې له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د مصر په دوو ښارونو کې د کبتی ایسابیانو پر کلیساو په حملو کې د وژل شوو شمېر 3 ته لوړ شوی او د ټپیانو شمېر تر سلو زیات دی. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې حملې دوو مصریانو چې د انتحاري مواد واسکټونه یې اغوستي وو ترسره کړي. اخوا د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکري یووالی څرګند کړی و. د سویډن پولیسو همداراز ویلي چې د نیول شوي سړي د مهاجرت اسناد په دې هیواد کې رد شوي وو او له سویډنه د اخراج لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې و. د سویډن د پولیسو یو چارواکي یوناس هیسنګ پرون یک شنبې وویل موږ پوهیږو چې هغه د داعش په ګډون د نړۍ له افراطي ډلو سره همدردي څرګنده کړې وه. په دې اړه زه نوره تبصره نه کوم. پولیسو ویلي چې نیول شوی مشکوک سړی د ازبکستان دی. په ناروې کې چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو سره په تړاو یو روسي وګړی نیولی. د ناروې د امنیت امیر پرون وویل چې د دې مشکوکې وسیلې تر موندلو وروسته یې په ناروې کې د ترهګرۍ له امله خبرداری زیات کړی. هغه وویل چې نیول شوی روسي وګړی 19 کلن دی، خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې هغه تروریستي حمله کوله او که نه. دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اندونیسیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسله والې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا به مواوري چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي ډیر زر به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکا په عصري وسایلو سمبال شي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې د سوریې پر تازه وضعیت حال درکوو او همدارنګه د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا ساده رادیو ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اندونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په اړه یې نور جزئیات له فرشتي جلال زیور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي اندونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د اندونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د اندونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
اندونیزیا کشور است که از دیکتاتوری به دموکراسی رسید و کشور است که تمام تضادهای داخلی خود از رای سیاسی حل کرد و ای یک درس بسیار بزرگ است از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خود کردن که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن مومد پروسی صلح مواقی شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا تختا گروسته پرون له مطبوعاتو سره خبرې وکړې. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلی چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کېږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلي غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړي چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستمای مدیریت آب داره. ادو یو سیل چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحیت او بورکی او هر برخده دی سین پا یو مدل بانده ده چه در اقی پاساس بانده ادی مدیریت کی موک پینزه مختلف اوزیل رو دی سیندون اوزیل رو پا دی برخه که دوی بم رسارم رسته او کی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بطنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د وروستۍ برخې په اړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې او ښې ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلی شي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسنۍ دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پانګه چول غواړي، او دریم دا چه ایچا نظم نه زدکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزایا سنگاپور تولار.
سانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې همدارنګه وویل چې ترهګریزې ډلې او ملاتړ یې غواړي په افغانستان چې افغانستان د نړۍ په یوې بېثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په همدې خبري کانفرانس کې چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د خپل سفر حال پکې ورکاو وکړي. واصل وسالې په اړه ریپورت لري.
ولسمشر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یک شنبه پر ورځ د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسی ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بی ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلی غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بیلابیلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غنی په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره وویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز وویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې او ملاتړې غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدل کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسله والې ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډلې تر ډېره د حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او هره ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې. په دې اړه د عبادالله هنانسي څخه رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د حکومت لوړپوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسله والو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو اند وزارت په کچې دندې لري.
ټولې ولایتونه چې غیر قانوني پلوان دي د مرکز څخه حمایه کیږي او هغه مسلین هغه خلک دي چې حمایه کوي چې هغه مرکز په ډېر غټو پوستو کې همکاران لري یا د وزارت په کچې د وزیر په توګه دی یا د رئیس په کچې د مهم رئیس په توګه دی چې هغه حمایت کوي. بغیر د هغې حمایت او پلوان غیر قانوني پلوان نه شي کولی چې په ولایتو کې صحیح فعالیت وکړي
برابر کی. ښاغلی خونزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسلو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي وو چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د رپورټونو له مخې یو شمېر والیان محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسلو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړۍ پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانشوي هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو درامسته کولو اجازه نه لري. دای وایي په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې له ځینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې موږ پلانونه لرو. که چیرې داسې موارد پیدا شي دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. هغه د حکومت یو شمیر پخوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمينه برابر کړي. د کندوز پخوانی والی او پوزي کارپو عمر ساپي وایي لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې بشل کیږي. ښاغلی ساپي زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي. عباد الله حنانزه، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د صحي خدماتو د وړاندې کولو مهم ډاکټر فدا محمد پایکان د خبرې د یک شنبه پر ورځ روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت لیوې غونډې وروسته رسنیو ته کړې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له دې شمېرو سره مخالف دي او وایي دا مهال د هیواد نمایي نفوس له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. ناجی صافی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې به د نویو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړي.
در حدود 80% مردم
نږدې 80% کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتیایي مرکزونه به هم په 2018 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابل شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتیایي خدماتو لامل هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستان د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې دقیق شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چیغې تر کومه حده ورسېدلې، یعنې دلته موږ امکانات نه ورته لرله، همدا اوس هم هند ته د تلې لپاره د ورځې په سلهاوو کسان دي. نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هېواد په بازارونو کې د بیکیفیت درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یوه اساسي حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د شنبې په ورځ یو امریکایي سرتیری ووژل شو لیکي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات کوي چې په ترڅ کې د امریکا د هوایي ځواک په حملو کې د مخالفینو مشران په نښه کیږي. ورځپاڼه وړاندې د امریکایي ځواکونو د ویان تورن بل سالوین د یوې مخکینۍ وینا په حواله وایي چې داعش ډلې د خپل قلمرو له دریو دوه برخې له لاسه ورکړي. تورن سالوین د پنجشنبې په ورځ اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د داعش 800 جنګیالي په دوو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې فعال دي. واشنگتن پوسټ په 13 دسمبر میاشت کې د ناټو د ویان جنرال چارلز کلیفلند وینا ته چې ویلي وو په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه 0 تر کم شوی دی اشاره کوي او لیکي د روان 2018 کال لپاره د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد څه باندې 4.5 هوایي حمله کړي او د دې ډلې له 200 زیات جنگیالي وژلې دي. واشنگتن پوسټ او بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې په روان کال کې دا لومړی امریکایي سرتیری دی چې د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان کومانډو ځواک د ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي امریکایي سرتیری د اچین ولسوالۍ په شډل بازار سیمه کې د پلیو عملیاتو پر مهال له دوی سره و چې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې سخت ټپي او وروسته مړ شو. ورځپاڼه د اچین د پوځي عملیاتو یادونه کوي او لیکي په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې چې د داعش او نورو افراطي ډلو مهم مرکزونه پراته دي، د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. نیویارک ټایمز په تیر 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې د 14 امریکایي پوځیانو تلفاتو ته چې لس تنه یې له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي وو اشاره کوي او لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان جګړه بې نتیجې بللې ده او ځکه یې د جګړو د تودېدو د موسم په درشل کې افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو په شمیر وړ مورز یو بل سرتیری ورزیات شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو چې د وبخي ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې په هغه سیمه کې چې د داعش فعالیتونه پکې زیات دي د دې ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شو ویلي یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 700 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپلې څانګې د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس یې د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون او همداراز د شیعهګانو پر اهدافو د څو حملو په ګډون د ګڼو وسلوالو حملو مسؤلیت منلی دی.
کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلت نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
د افغانستان مشرانو جرګوي چې
دوستانو د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د افغانستان د مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنګ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته د امریکا او روسیه سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغېز نه لري او دا هیواد خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه له کابله تفصیل لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خرابې نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلي متاسفانه نه
دی. دوی ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لامدی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي، خو افغانان دغو دسیسو ته متوجه دي. دې ته هم متوجه دي چې ځینې هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینې مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی
ما بارها گفتیم که چگونگی
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د والو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي خو ځیرکتیا یې له ناوري نه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید
لوی هوادون ترمنځ بیلانس وساتي په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ ښویدنې لري. هره اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هیواد ته هم نورو هیوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښیي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري، او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بې طرفه او یا منځګړی پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وسم په مخړې یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ننګرهار ولایت په اچین او هسکمینی ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چارواکو په وینا 15 وسلوال وشل شوي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع یوې ادارې د عدالت د ټول لپاره تر سرلیک لاندې فعالیت پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو شاهد اوسي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نورو افراطي ډلو سره د فکر یووالی څرګند کړی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې ډېر زر به د کور جوړونې د تصدۍ په فابریکه په عصري وسایلو سنبال کړي. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړی تفاهم لیک د یک شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره لاسلیک کړ. نور حل په دې اړه د مرسی احمدزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې د روان 1490 لمریز کال تر پایه به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر نویو عصري وسایلو سنبال کړي. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د یک شنبې په ورځ د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم د لومړۍ تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د تصدۍ د رغونې چارې پیل شي. ښاغلی نادری وایي چې د کور جوړونې د تصدۍ په بیا فعالیت سره به د اقتصادي پراختیا تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
و ما امیدوار هستم که تا ختم این سال این تفاهم نامه را که ما امضا کردیم
زهیل لرم هغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړ لمخې به د روان کال تر پایه د تصدیو په تشکیلاتو او د ماشونو په برخه کې د بدلونونو او د غراست د حکومت د عایداتي سرچینو د جذبولو په برخه کې شاهدان ووسو. اوس مهال د حکومت د ټولو دولتي ودانیو د پروژو مسولیت د خارج جوړونې وزارت ته سپارل شوی.
دولت به وزارت شهرسازی آمده.
ښاغلی نادری وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کور جوړونې د تصدۍ په رهبری کې اصلاحات راغلي او په دغه تصدۍ کې مسلکي کسان په دندو ګمارل شوي. نوموړی وایي د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ اوسمهال د دارالامان ودانۍ لومړی فاز جوړ کړی او دغه راز پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته ویجاړې شوې ځینې برخې بیرته رغولې دي. د کور جوړونې تصدۍ په 1420 لمریز کال کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوه. دغه تصدۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مکرویانونو په سیر د استوګنې زرګونه کورونه جوړ کړل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د نورو تصدیو په سیر د کور جوړونې تصدی هم ویجاړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم وویل چې هڅه کوي سو د کور جوړونې په تصدی کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي چې د کور جوړونې تصدی په بشپړ فعالیت سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راشي او هم به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان له کلتور سره سم ښارګوټي او اپارتمانونه جوړ شي.
به می هدفی که شهرهای ما متفاوت تر شوند، به می هدفی که خدمات برای مردم در سطح شهر
لحق طول اصلاحات و سخموک ملاتر کهو چه لمخی زموک خارون زنگری او بنای بدل شی او خلق و تخدمتون آسان شی او در تصده یو عمده دنده داده چه کمی دولتی و دانه جوری گی باید در نور و هوادون و کت مد کپی و نووسی او در اسم حال میماره و سر برابری وی
میماری سابق او کشور باشه.
خاغلی ندری وای چې اوسمال په هیواد کې زیات شمیر ودانۍ د بهرنی هیوادونو له نقشو څخه په استفادې جوړ شوې دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمال په افغانستان کې درې تصدۍ موجودې دي چې د کور جوړونې او بنایي له اقتصادي پلوه په ځان بسیا او د افغان تصدۍ له اقتصادي زوال سره مخ ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشار زیات کړی چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسي چارواکو غواړي چې هغه موافقه عملي کړي چې په 2013 میلادي کال کې یې لاسلیک کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. په دې اړه د فرشتې جلالزی څخه جزئیات اورو، ورپسې د ورکوازیانو د لټې پروګرام خبرېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14مه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شو. مسکو او دمشق ادعا کړې چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې د ادلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د اپریل په 14مه د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیرمه هوایي حمله وکړه او له امله یې زهرجن ګاز خپور شو. خو د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد له رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی، د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حملې دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په غونډه کې وویل
اسرائیل تومخت مخه ملئه با تکیفه امریکانیت بسوریه.
اسرائیل پر سوریه د امریکا د راکټي حمله بشپړ ملاتړ کوي. امریکا دا کار د سوریه له ادلب شاره د زروبژنونکو تصویرونو تر خپرېدو وروسته د اخلاقي دلایلو پر اساس کړی دی. دا باید واضح سي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل عواقب درلودلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ندی ویلي چې روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداری ورکړی چې که د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو حمله زیات کړي، د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریه په هوایي اډه د امریکا حمله سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې د سوریه سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیرای دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداری ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحانی له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یې د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل شوی و چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي، خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تک پر ځای د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وروستي حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ او داسې ګڼل کېږي چې په ایټالیا کې به د وو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
جو
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریه
پهنه
زمونږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنی په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ډېر به مونه ځنډوو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې کومچا د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته معلومات پرېښې دي راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي راډیو ته معلومات ورکړی دي او نمبرونه یې هم ویلي دي اوس هغه نمبرونه بند دي کار نه کوي زه د هغې ورځې څخه د معلومات یې کومه او تلیفون یې کار نه کوي که چیرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفون لاندې خلاص کړي او ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو د زما سره تماس ونیسي صفر اویا اته اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو دېرس
تلیفوني پیغام واورید بل ګران ورور په نامه دی موسی له پنجابه زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو
د پنجاب غږیږم زه ورکا جزاسترم په کابل کې دی دا شیر دوه ویش کال کېږي چې زه د عیسا خان زیم د محمد خان لسیم اوس په پنجاب کې اوسېږم که چیرې زما خواهش کوي نو ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره زما سره رابطه ونیسئ صفر درې سوه یو څلور شپېته پنځه اویا صفر اتیا ار چا ماته زګبرو کا ځان معلومات را کې علاج پیدا کړم لبا دې پیدا کړم یو نا کا غالي شیر نه لري خدای په امان
تاسو له ازادي رادیو څخه غا تلیفوني پیغامونه اوري په کوم کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي یو ګران ورور په نامو دی لالای د هلمند ته تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولی پاک معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم د عبدالولی په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتله زما د ټلیفون شمیره زه به درته ووایم دغه د په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولی په برابر معلومات ورکړو عبدالولی باګرام ته بیا ووایي موږ سره یو ځای ودا دغه زما نمبر دی صفر اووه صفر پنځه یو سلویش درو اتیا ات اویا بیا شمیره وایم صفر اووه صفر پنځه یو سلویش دروازیا اتاویا عبدالولی په باګرام کې د عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عزیز ادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو، السلام علیکم. زه عزیز ادران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن پاو کم 15 بجې د شکور معلومات په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ولزه د هلمند ولایت یم، 15 کال کې د ارغنده په ولسوالۍ کې یم. دغه په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي، دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولزه یو ثابت تکلیف هم لري. 0 3 9 3 4 1. خدای پامان.
تلیفونی پیغام واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خبر کړو په کوم کې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه، ورغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي.
ګران ورور عزیز ادران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0039 و 4 و 1. یو ورې بیا وایم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0039 و 4 و 1. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم، 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت خبرې کوم، د کندهار د پنجوای ولسوالۍ سره تلیفون پلی لرم. زه د کرزي او دریم کام و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان د اکا زامون ټوله ورک شي، ځکه چې کډه و بار و. هم زما څخه خپل کور ورک شي، زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 5 1 1 1. دا زما د تلیفون شمیره ده. هر څوک زما سره تلیفون پاک معلومات کوي په دغه شمېره زنګ ووهي. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري.
یو بل ګران ورور په نامه دی قاری ولی اولا، ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په هکله په ازادي راډیو کې معلومات خپاره کړي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په هکله معلومات لري. اول به د قاری ولی اولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاری ولی اولا د فراد ولایت څخه دا پیغام ورادو. ازادي ته پیژدم یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په 1:30 نیټه باندې رادیو ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی،
نو دا زادو آزادی از خدیر منه نکشی دغه نفر شماره ما ترا کی یا از ما شماره و آغا تور کی ما از شماره دغه دا سپر و سپر دری نه یو سلور کنزه دری دوا رادو آزادی از خدیر یو جهان منه نه کچیر دای پا کرار کرار ما تا دغه شماره را کی نو خدای تعالی دې اجرونه ورکړي او ما علامه مالسم.
ګران ورور قاری صاحب ولی الله، موږ ته په ازادي راډیو کې یو ګران ورور په نامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبدین پاک لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کومه. حکمت الله حجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یې یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 99 4 3 9 د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د 25 24 یا د شپږ ویشتو کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا په دې هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 99 4 3 9 دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، لرنګه سورکی ده، ځوان ده، نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او اوس یې د پولي چرخي څخه زنګ راوهلی دی چې ما ته دې دغه لمبر چې د زنګ راوهلی دی دغه لمبر جي ما ته د ازادي راډیو را دغه کې په دغه لمبر جي بیا ما سره خبرې وکړي. 0 3 0 0 2 3 3 9 4 8 ګلالۍ نمیږي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 2 2 4 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما یو زوی ورک دی، اوویشت میاشت کېږي، د 15 کالو دی، نوم یې بارام دی، فرنګ سوربخون دی. د خدای د رضا دپاره دی زموږ سره په دغه شمیرو باندې تماس ونه شي، ځکه چې زه ډېر سړی شوی یم د خدای د رضا دپاره. اوله شمېره زما ده 0 2 2 1 1 4 4 بله شمېره ده 0 2 1 4 5 5 وشبته. زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی. د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي، که چاته معلومات دي نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. 0 1 0 4 6 5 4 1 0 تکرار. 0 1 0 4 6 5 1 0 4. والسلام، احترام.
زما نوم زه الحق د کندن د محمد ابراهیم زی د کندهار ولایت فنجوایی ولسوالۍ د زلخان د کلي سمې تماس سره نیولې دي. زما یو ورور دی چې شمس الحق نومېږي. دا څلورم کال دی چې د کورونا درک شوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري یا دی خپله دا اعلان نه اوري، خو د ټلیفون پر دغه شمېرو چې تماس راسره ونیسي 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
څخه تر سره پتام حاصل مزه قریب ورکته چې دا تازه ګل په نامه دی د عبدالمجید اکازوی دی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کلي اوسیدونکی دی که هر ورور په حق له معلومات لري او یا د خپل ځما زغه هورې تماس ونیسي صفر درې واره وه او درې اته یو دوه یو څلور پنځه دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې واره وه درې اته دوه څلور پنځه موږ چې کوم پیغام تاسو و راډیو ته لېږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کړئ. هیله مو ده چې د دغه معلومات د دغه ورور معلومات هم موږ ترلاسه کړو. ستاسو نه ډېره مننه.
بلې السلام علیکم. زه نقیب الله د هلمند ولایت د سنګید ولسوالۍ زما یو د اکازي د محمد انس په نامه ورک دي او مخکې په کندهار کې د دا په نامه د دغه کومندان سره ولاړو چې اوسه په مدد کې ده. نو که په دغه مور پلار یې په دغه تېر خواشینی دي نو هر وخت فکر دي د تېر دوه کاله راهیسې ورک دي چې هر چا ته په دغه اړه باندې معلومات وي په دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږشپېته اویا دوه نوي او بله شماره ده صفر اووه نه نه اووه صفر و یو تلور دوا.
هلو السلام علیکم. زه برکت د فراه د ولایت د بلابلک ولسوالۍ د ګنجابا د کلي څخه په تماس کې یم. زما بابو دی نوم یې سلیمان دی د شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی اسراد یې سم کار نه کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی چې هر مسلمان ور ته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر شپږ صفر څلور اته نه دوه واره څلور بله شماره ده صفر اووه اته دوه شپږ اووه دوه شپږ درې پنځه. کولی شي چې موږ ته که دغه شماره کې هر چا ته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي. 5000 افغانۍ شیرني ورکوم. وسلام.
بله نقیب الله الدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور چې نوم یې محب الله الدین د حاجي علا محمد الدین زوی د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلي اوسیدونکی دی. دیارلس کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر اوولسم سپرلی وو او د یولسم ټولګي زده کوونکی وو. له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو. محب الله به له وړکوالي څخه د کورم ایجنسۍ علاقه ډېره یادوله. که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په حق له معلومات لري او یا هم په کورم ایجنسۍ کې څوک د محب الله په حق له معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه. تکرار صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه. مننه له ازادۍ راډیو څخه چې هر چا سره او ورته خو مشکلاتو کې مرسته کوي. مننه.
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په عمر شپاړس کلن ده. په ژبه ګونګی ده. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې اووه میاشتې له مخه له کوره نادرکه تلی تم شو. نو که هر څوک د محمد په حقله معلومات چې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دې هم ودې شمېرې ته زنګ ووري چې زه یې اوس درته تکرار کوم. ټولوته صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه شمېره ور بیا تکراروم. صفر اویا پنځه دوه صفر دوا دوا سلور تنزا
از اکشان میگم در وزنی در ولایتیم در مکور در ولسوالیم در مازور پزب گونگای تر سکلو در کچات معلوماتی پر دوش ماره در لما سر تماس ونیسی سپر و سپر سلور اتا دری پینزه نه اتا پینزه نه دامش ماره در سپر و سپر سلور اتا دری اتا پینزه نه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورک شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په لرې چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې ازادي رادیو.com